द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شلمه نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم او خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه واوري خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د چمن په خوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه ده د پولی دواړو خواو ته چارواکو ډیوته د دغه پریکړې تایید کړي د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافونو ختمولو کې د سالس په کردار مخالفه سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي او د فوټبال نړیوال کپ یا فیفا مقابله د نن په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال 22 ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به سلور شپېته مقابله کیږي القاعده سیمایز څنګه د نړۍ په مسلمانانو غږ کړي چې په دغه مقابلو کې دی برخه نه اخلي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د چمن په خوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه ده د پولی دواړو خواو ته چارواکو ډیوته دغه پریکړه تایید کړي دغه سرحد د نومبر په 14 نیټه هغه مهال بند شوه بو کله چې افغان وسلوان تن په پوله په پاکستانی چارواکو ډزې کړي وي چې پکې یو پاکستانی فوجي وجل شوه وو او بیا په پوله دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوی وی چې پکې یو شمیر عسكر جوبل شوی د چمن په پوله کاروباریانو او عوامو خلکو د دغه پوله د پرانستو د پریکړه هرکلی کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافات ختمولو کې د سالس پتوګه د کردار ادا کول وړاندیز کړي په خیبر پختونخوا سملای کې مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي د صوبایي حکومت وایان بیرستر سیف د طالبانو په بیلابیلو ډلو غږ کړي چې دوی باید معاملې د خبرو اترو د لارې واړې کړي او د طالبانو نه مرورې د حافظ ګلبادر ډلې ته هم ټي ټي پی او حکومت سره مذاکراتو ته د کېناستو وړاندیز کړي دي د بیرستر محمد علي سیف د خبرو په خبرګون کې وایس اف امریکا ډیو ته عوامي نشتر ګوند د صوبایي سملای غړي سردار حسین بابک ویلي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي خو د نوموړي تورونو ته په خپل برګون کې بیرستر سیف ویلي دته د پاکستان ریاست او حکومت طالبانو سره د خبرو واک ورکړی دی څېړونکو وایي د طالبانو بیلابیلو ډلو خپلو کې د رایو ځای کولو لپاره د سالس په توګه د کردار ادا کول وړاندیز د زیات تشویش خبره ده او دا به خپل کور ته د اور راوړلو برابره خبره وي په خیبر پختونخوا کې زیاتېدونکو ترهګر بریدونو ته په خپل غبرګون کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری تیر ورځ ویلی وو د ټي ټي پی سره د پاکستان خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي دفاعي څېړونکو د بشري حقوقو ډلې په پاکستان د ټي ټي پی سره د خبرو کولو باندې ټکونه کوي او وایي د ټولو ترهګرو ډلو په ضد د کوټلي فوزي اپریشن ضرورت دی د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق دار د هیواد د دیوالیا کېدلو خبرونه افواګانی بللی او په ډاګه کړی دا چې پاکستان به د یو عرب ډالرو په باندونو د قرض واپسی په خپل وخت وکړي اسلام آباد کې د خالی پوره سرکاري ټلویزیون باندې په یو ویډیو بیان کې خاغلی اساق دار ویلي پاکستان د راتلونکو کال د قرض واپسی لپاره هم د پیسو تنظیم کړی دی د ایران ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداري ورکړی چې د ایران دشمنان په ایران کې خپل کارکونان راپورته کولو هڅه کوي دا په داسې حال چې په ایران کې د ستمبر په میاشت کې د یوې کوردی میرمنې د پولیس په ولقه کې د مړې کېدلو وروسته درنې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې پکې په سونو کسان مړ شوي او د ایران حکومت یو شمېر کسان په جیلونو کې اچولي دي د فوټبال نړیوال کپ مقابله د نن په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال 22 ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به سلور شپېته مقابله کیږي په دې نړیوالو مقابلو کې به لومبه میچ نن د کوربه هیواد قطر او د اکواډور د ټیمونو ترمنځ کیږي بلخوا د القاعده سیمایز چانګي د نړۍ په مسلمانانو غک کړي چې په قطر کې د فوتبال نړیوال کپ ته د ورتلو نه ډډه وکړي. القاعده په ډاګه په دغه ورلد کپ د بریدونو د لړکان نه ورکړي. او د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار یا یک شنبه په ورځ ویلي د خیرسونه د روس په خړډول د وتلو شاته په ممکنه توګه د یو انتظامی کمانډر جنرال سرګی سوروویکن لاسته. وزارت ویلي د روس د گاډو تاوان د سونو په ځای په لسګونو کې دی، او کله چې د روس واکونه وتل نو خپل گاډی په کامیابی سره تباه کړی دی، او دای په دې کړی چې چرته دغه گاډی د یوکرین په واسطه په لاس ورنشي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اګرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور، د پاکستانی او افغان طالب چارواکو ترمنځ د چمن په پوله د کامیاب خبرو اترو وروسته دغه مهمه لاره د سبانه د پرانستلو اعلان شوه دی. د پولي دواړو خواو چارواکو دی وته د دغه پریکړه تایید کړه ده. دغه سرحد د نومبر په 14 نیټه هغه وخت بنشوي وو چې افغان کس پاکستانی چارواکو باندې ډزې کړې وي چې پکې یو پاکستانی فوزي وژل شو، او بیا په پوله د دواړو خواو ساتونکو ترمنځ ځنخت پیل شوی وي چې پکې یو شمېر عسكر جوړ شوی. تفصیل د بلوچستان نه د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د زلا چمن مرستيال کمشنر عبدالحمید زیری نن د اتوار په ورځ خبرونه سنې ته لیږلې. په خپل پیغام کې وویل چې حکومت پاکستان د افغان طالبانو سره پر چمن پل نن دویم ورځ پر لپسې خبرو ورسته سبا د پیر د برج څخه د چمن پل پرانستلو پریکړه کړې ده، چې د پولي داخلي دروازه به د سیب د پیاده خلکو او تجارت په مخ خلاص شي. د پاکستان افغانستان ترمنځ خړې اورولو د پاره کارکونکو یو مخکښ کاری اسلام علمیار سی هم په دغه دوړخیزه خبرو کې شریک وو. وی وی دی وته وویل چې دوړو تر په چارواکو پر سره د شخړو اورولو د پاره پر لپسې خبري وکړې، چې بیا دغه پلو پر نستلو پریکړه حکومت پاکستان وکړل.
پرونم ډیر ښه کامیاب مذاکرات وسو، او نن هم وسو. نن پایله ته په دغه ورسېد سبا سار د اتو بجو څخه چې د نومبر 20م تاریخ دی، او د دوشنبه ورځ ده د اتو بجو څخه پاک افغان بای بدوسته بارډر به ان شاء الله د هر قسم آمد و رفت لپاره او د تجارت لپاره په خوا به شان یغ خلاص وړ خواوته مشرانو په ډیر ښه انداز کې د دې ناست سره وسو او مجلسونه پای ته ورسېد.
خو د چمن پوله د سبا څخه د خلاصولو په حق له د افغانستان د سپین بولدک امیر امنیت لخوا هم خبرونه سنې ته په لیکنه باندې یو پیغام را لېږلې دي. سپاره کې هم د سبا څخه د چمن پوله پرانستلو په حق له ویل سوي دي. سید افغان طالبانو د حکومت لخوا جوړی کمیټې د پاکستانی لوړتوبه چارواکو سره د پوله د خلاصولو په حق خبري وکړي، سیاغه ګټوري ثابت شوه. خو د افغان طالبان لخوا دا نه دی ویل سوي چې حکومت پاکستان لخوا هغه غوښتنه چې برتګر به د دې په حواله کوي ومنل سول کنه، او نه پاکستان تر اوسه د افغان طالبان لخوا د دې غوښتل د منلو په حق له څه ویل دي. خو مخکې پر ټولنیز رسنۍ د افغان طالبانو د اعلی چارواکو لخوا داسې پیغامونه خپره شوي وو چې دغه برتګر د نیولو پس په د افغانستان د اساسي قانون لاندې به دوسیه په افغانستان کې پرچلیږي او سزا به هلته ورکول کیږي. د چمن پوله درواني میاشي پر 14 تاریخ د اتوار پورس په هغه محل بندسپل کله چې افغان کس پر داخلي دروازه باب دوسه کې داخلي دوه پاس پر پاکستاني ملیشا اسکرو باندې دزي وکړي، او یو ووجني او دوه نور ټپيان کړل. سی بیا دواړو تر په ترمیز نشته پیل سوی، او دغه سرحد بند سو، او پاکستان تر هغه سرحد خلاصولو څخه انکار وکړي تر څو برتګر افغان طالبانو د دې په حواله کړی نه وي. خود افغان طالبان ویان زبیب الله مجاهد دغه پیښه خوښنی زیاره کړه، او د پیښو پلوټونو د پر هیئت ګمارولو پاکله ویلی وو. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت فالو. د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې د عوامي نشتګون پلویانو احتجاجي مظاهره کړي، او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د نیول شوي غړي علي وزیر د خوشي کولو، د پښتنو په سیمو کې د تلپاتې امن او د چمن د ګاډي پولې د پرانستلو غوښتنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبای جنرال سیکرټری مابت کاکا وډیوا ته وویل د ګوند لوري په ژوب شین مسلم باغ خلاف عبد الله لورلای چمن کوټه او نورو ګڼو شارونو کې دوی احتجاجي لاریونونه او جلسې کړي.
د علي وزیر د نخلاصون قضت په کراچۍ کې د پښتنو د کورو نړولو قضت، او په پښتونخوا وطن کې د انتها پسندۍ دهشتګردۍ هغه هڅې چې کوم روانې دي د اغو په ضد او سره ور سره د چمن بارډر د بندیز په ضد د عوامي نېشنل پارټي تر سوري لاندې نن په ټوله جنوبي پښتونخوا کې او د بلوچستان په نورو ضلعو کې د دغه څلور نکاتي جنډې لاندې احتجاجونو دوام درلود.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر له شاوخوا دوو کالو راپهیسې د کراچۍ په زندان کې بندی پر علي وزیر د پاکستان د پوځي ادارو ضد د تقریرونو د کولو او د خلکو د راپارولو په تور شپږ مقدمې درسوي دي چې پکې په یوه مقدمه کې بری سوی او څلور مقدمو کې یې ضمانت هم سوی او په یوه مقدمه کې لا هم د سیند په جیل کې بندی. پښتون پاله سیاسي ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ پر تیرو او اوسني مرکزی حکومت سخت نیوکې کړي او وایي چې حکومت د علي وزیر پر اخلاصولو کې بي اختیار دی. د سند حکومت کوم تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو اوسنی وزیر بلاول بټو د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا څخه تیر کال غوښتي وو چې علي وزیر د خوشی کړي، خو په دې اړه د پوز کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د عوامي نېشنل ګوند له لوري په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتني سیمو کې د نامنې تازه پیښو د مخنیوي ترڅنګ د افغانستان او پاکستان پر پوله د بندو تجارتي لارو د بیرته خلاصولو غوښتنه کړې. د چمن لار لوي اونۍ څخه بند ده چې لکبل یې زیاته خلکو ته پتا ګراتګ او د تجارانو په مشکلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چمن دروازه لاغه پس بند سوی و چې کله د افغانستان له لوري یو وسلوال تن پر دروازه ولاړ پر پاکستانی عسکرو باندې ډزې وکړې او یو عسکر یې پکې وژلې او دوه ټپي کړي وو. رپورټونه دي چې له دواړو لورو د چارواکو خبرې اترې نن کامیاب سوي او سر له سبب دروازه د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړل سي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافات ختمولو کې د سالس په توګه د کردار ادا کول وړاندیز کړی دی، خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي صوبایي حکومت د طالبانو ترجمانی کوي. څېړونکي وایي د طالبانو د بیلابیلو ډلو خپلو کې د رایو ځای کولو لپاره د سالس په توګه د کردار ادا کولو وړاندیز د زیات تشویش خبره ده او دا به داسې وي لکه چې څوک خپل کور ته په خپله اور راوړي. تفصیل پہ د ډیوا خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د صوبې حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب د طالبانو په بیلابیلو ډلو غټ کړي چې دوی باید معاملې د خبرو اترو د لارې اواري کړي او د طالبانو نه مروري د حافظ ګلبادر ډلې ته هم ټي ټي پی او حکومت سره مذاکراتو ته د کېناستو وړاندیز کړي دي. نوموړي د پښتو وحدت ډیجیټل څانګې سره په خپل یو مرکه کې ویلي
حافظ ګلبادر صاحب ته هم دا وایم چې پرې د جنگ راشه کینا ټول دوه دا خبرې کوم مونږ د تیار یو راځه مونږ سره کینا ستا چې ټي ټي پی سره سماملات دي اغه ته په خپل خپ ويږي اغه کې کوم مونږ سره رول پلی کول شو مونږ پکې سره کردار ادا کول شو ستاو د ټي ټي پی د روغې د پاره اغه د پاره مونږ تیار یو او تاسو سره مونږ روغې ته تیار یو.
د بیرستر محمد علي صاحب د خبرو په خبرګون کې وی ویډیو ته د عوامي نېشنل ګوند د صوبې اسمبلی غړي سردار حسین بابکوول صوبې حکومت د طالبانو ترجمانی کوي
او بیا د خلیګي عادی لکه غي وکالت کوي غي لاري اور کوي د وسره خبرې د کې غاړي کوي او د وسره جنگ په کومه غاړه کوي ظاهره خبره ده خو ملګری دی دا غي او یو شه ده.
خود سردار حسین بابک د تورونو برعکس په خپل هم دغه مرکه کې بیرستر محمد علي صاحب ویلي بیا بیا وضاحت کوي چې د پاکستان ریاست او حکومت طالبانو سره د خبرو واک هغه ته ورکړي او کچا ته سستونځي نو د پاکستان د ریاست چې کومې ادارې دي دا غي نه دي پښتنه وکي چې ماته دا واک چاره کړي دي. د ټي ټي پی پالیتونو جوړ نظر لرونکي خبريال رپت الله ورغزي دی وتول د حکومت له لوري د طالبانو د بیلابیل وډلو خپلو کې دریو ځای کول لپاره د سالس پتوګه د کردار ادا کول وړاندیز د زیات تشويش خبره ده. نو موړي ویل د دې وړاندیز مطلب ځانته د اور رولولو په معنی دی.
نو آیا زمونږ ریاست اوس دومره کمزور شو چې هغه مطلب لکه دومره لاندې لاړو چې دا اوس طالبانو ته دغه خبرې کوي.
دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د بیا راپورته کېدو په ضد د سیاسي او ولسي مشرانو له لوري د احتجاجونو لاریونونو لړۍ پیل شوې او دوی تور لګي چې د کله نه حکومت طالبانو سره مذاکرات پیل کړي نو طالب وسلوال بیا پښتونخوا ته راغلي او دلته د ترهګرۍ ترڅنګ د خلکو نه قلنګونه غواړي. په دغه مرکه کې بیرستر محمد علي سیب ویلي د عام ولس لخوا کېدونکي د احتجاجونه یو جمهوري عمل دی او د دې احتجاجونو نه حکومت ته هم پیغام رسېدلی او طالبانو ته هم د ولس دریز معلوم شوی دی او وایي که د دې وروستو دوی د طالبانو سره خبرې کوي نو لږ تر لږه به طالبان هم اوس په دې قانع وي چې ولس وسله په لاس د هغوی واپسې منلو ته نه دي تیار. بیرستر محمد علي سیب د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په کابینه کې پاتې شوی او په کال 2000 کې چې کله د ام کیو ام سینیټرو د پاکستان په سینټ کې په نورو سینیټرانو غږ کړو چې په افغانستان او کشمیر کې جهاد وکړي نو د پاکستان پوځ به هم ملګری نوموړی په خپله دا هم مني چې په افغانستان کې په تیرو وختونو کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار د هیواد دیوالیه کېدو خبرونه افواګانی بللی او په ډاګه کړی ده چې پاکستان به د یو ارب ډالرو په بانډونو باندې د قرض واپسی په خپل وخت وکړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي تر سوچې د دوستانو هیوادونو لخوا منل شوي رقمونه د پاکستان قامی خزانه ته نوي ورغلي تر هغې هیواد ته ورپېښه د اقتصادي بحران خطره به په خپل ځای وي. خو ځینې اقتصادي ماهرین د هیواد د دیوالیه کېدو اندېښنې ردوي او وایي یو ارب ډالره دومره لوی رقم نه دی چې پاکستان یې د ورکولو توان نه لري. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خالی پروز اسلام آباد کې مطبوعاتي غونډې ته د خزانه مرکزی وزیر اساق ډار په سکوک بانډونو باندې د پاکستان د دیوالیه کېدو اندېښنې یوازې قیاسونه ګرځولې او ویلي چې پاکستان د راتلونکو مالکان لپاره هم د بهرنۍ ادایګانو انتظام کړی دی. هغه وایي د سکوک بانډونو په اړه غلط فهمیانې خورول کېږي خو پاکستان به په وخت په دغه بانډونو ادایګیانې کوي. د ښاغلي اساق ډار وینا وه دا تاثر هم سم نه دی چې په هیواد کې د تیلو ذخیرې په کمېدو دي او د نوموړي په قول په ملک کې تیل په زیات مقدار کې موجود دي. د خزانه وزیر زیاته کړې پاکستان کله هم په خپلو بهرنۍ ادایګیانو باندې ډیفالټ نه دی کړی او نه به چرې هم پاکستان دیوالیه کېدو خواته لاړ شي. په پاکستان کې ځینې اقتصادي ماهرین اندېښنه لري چې پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د دوه قسطونو په ترلاسه کولو کې تر دې دمه ناکامه دي. خو اساق ډار وار په وار ویلي چې هیواد ته ورپېښه د دیوالیه کېدو خطره په شا شوې ده. په دې وروستو کې عارف حبیب لیمیټډ فرم د پاکستان لپاره د کریډیټ ډیفالټ سویپ ریټ 15% ته رسولی وو چې مطلب یې دا وو د پاکستان سره په درآمدي بیلونو او د غیر ملکي قرضو په وخت د ادایګیانو لپاره د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره نشته. د اقتصادي او مالی چارو خبریال او سیلنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو سره په دې اړه خبرو کې وای د پاکستان د بهرنۍ زر مبادله ذخیره دا وخت 2.9 ارب ډالر پاتې شوې ده او په راتلونکي دسمبر میاشت کې به پاکستان په سکوک بانډونو 1 بلین ډالر بیرته ورکوي.
جب تک وو ان فلوز پاکستان کی کٹی کے اندر نہیں آئیں گے تب تک یہ جو ڈیٹ سویپس کا رسک اور ڈیفالٹ کا رسک ہے یہ تو اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا.
هغه وای پاکستان ته به دروان مالکا لپاره لک تر لګه د 1.5 ارب ډالرو ضرورت وی خو تر اوسه پورې په دې اړه دوستو هیوادونو پاکستان ته یوازې باورونه ورکړي دي او دغه رقم نه دی راغلی. او تر سو پورې چې دغه رقم د پاکستان خزانه ته نه وی راغلی نو تر هغه پورې به د هیواد د دیوالیه کېدو خطر پر ځای موجود وی. خو اخوا د اقتصادي چارو یو بل سیړنکار ډاکټر عابد قیوم سلهری ډیوته وای پاکستان به نه دیوالیه کېږي.
کریډیټ ڈیفالٹ سویپ ہے جو ایک صرف ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے
ٹوٹل جو ڈیٹس ہیں اس کا ایک بڑا مائنس ہے.
ہغوائی کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ صرف یو اشارہ وی او د سکوک بانڈونو رقم د پاکستان د ټولو قرضو یو وړه برخه ده. پاکستان زیات تر پورونه د چین او سعودي عرب څخه اغستې دي او د هغې د بیرته واپس کولو نیټې هم رستو کړې شوې دي. د خزانه وزیر اسحاق ډار په خپل خبری کانفرنس کې دا اندېښنې هم ناسمه ګرځولې دي چې ګنی د پاکستان د جاری کاتو خساره هم سیوا شوې ده او ویلي چې په 13 ستمبر میاشت کې دا خساره 300 میلیون ډالر وه چې د اکتوبر په میاشت کې د 400 میلیون ډالرو ته د رسېدو امکان دی. خو وایي چې حکومت په دې معامله هم نظر ساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په ستمبر میاشت کې په روشن ډیجیټل اکاؤنٹ کې د نیا پاکستان سرٹیفیکیټ په پانګونه کې 223 میلیونه ډالر رقم شوی دی. اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې د خراب سیاسي صورتحال او معاشي بې ثباتۍ له وجې د خلکو اعتماد راکم شوی او زیاتره بار ملکی سرمایه کار او پاکستانی اوسیدونکي د غیر ملکی پیسو د اکاؤنٹونو نه خپل رقم وباسي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د پاکستان د دیوالیا کېدلو کم خطر نشته او هغوی کولی شي چې ټاکل شوی بارنۍ قرضې په وخت ادا کړي. تفصیل پې د مردان نه د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په ستمبر کې پروشن ډیجیټل اکاؤنٹ کې د نیا پاکستان سرٹیفیکیټ پانګونې 223 میلیونه ډالر کمې شوې. د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وی ویډیو ته وایي په ملکی کچا د سیاسي بے ثباتۍ له وجې ملکی اقتصاد ته نقصان رسی او د پاکستان اقتصادي ستونزو کې اضافه شوې. دوی وایي په ورستو کې د سعودي عرب محمد بن سلمان هم د سیاسي اړیګړې له وجې د پاکستان سفر ځنډولې دي او په ملکی اقتصاد کې د بے ثباتۍ له وجې د بهر نه پاکستان ته پیسې راضی.
کایو ملک د انټرنیشنل اورګانایزیشن سره میمورندم یا د ریسر اګریمنت څومره چې هغه دین دین دي کوغه تجارتی کوغه مالیاتی دي کوغه نور معاشي د سهل زلي د پاره ټول باندې اثر کوي. کوم انویسټر دي، کوم سرمایه کار دي کوغه د بهر نه او کوغه ملک ته نه دي دغه سټیشن څومره ترانزیکشن څه بد اثر پریوزي.
مرکزی بینک دروان مالی کال په اکتوبر کې پروشن ډیجیټل اکاؤنٹ کې د غیر ملکی زری مبادله حجم 3.3 اربع ډالر خودلی وو چې پکې د نیا پاکستان سرٹیفیکیټس په مت کې 3.3 اربع ډالر پاکستان ته راغلی وي. روان کال په جون کې دا رقم 903 میلیونه ډالر کم شوی وو خو په مارچ کې دا پنګونې 1.2 اربع ډالر ته رسیدلی وي. د اقتصاد ماهر ډاکټر غلام سمت خان وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې روان اقتصادي بې یقینۍ له وجې د پنګونکو اعتماد ختم شوی. پاکستان کې د ورستو سیلابونو له وجې مرکزی حکومت وایي اقتصاد ته 2.5 اربع ډالر نقصان رسیدلی او د اقتصادي درجه بندۍ نړیوالې ادارې پچ او موډیز د پاکستان د اقتصادي پرمختیا شرح 2% تراکوزه کړې. د پاکستان مرکزی بینک وایي د بینک څخه غیر ملکی زری مبادله ذخیره 2.9 اربع ډالر تراکوزه شوې او د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د نهم قسط لپاره د مذاکراتو نیټه ورسته کېدو له وجې مطبوعات وایي د پاکستان د دیوالیا کېدو خطرې زیاتې شوې. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي د دیوالیا کېدو خطر نشته او حکومت کولی شي د سکوک بانډونو د ادایګو واپسي په وخت وکړي او د روان مالی کال لپاره یې د مالی ضرورتونو انتظام کړی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
گرانو اردوونکو، دا وایس آف امریکا ڈیوا ده. ورزو یو مهم رپورٹ کولو. د پاکستان خارجه وزیر او په موجوده حکومت کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وای که چرې د پاکستان صدر عارف الوی د پوز د نوی مشر د ټاکنې عمل کې څاړې غړې جوړ کړو نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلاول بوټو دغه بیان د پاکستان صدر ته نیغ په نیغه دړاکا ګرځولې ده. تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر او حکومت کې شامل پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي که چېرې صدر عارف علوي د نوې آرمی چیف ټاکنه کې څه اړې ګړې جوړ کړو نو سختو نتیجو سره به بیا مخامخ وي. پاکستان تحریک انصاف د بلاول بټو دا بیان صدر ته دړکه ګرځولې ده. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر بلاول بټو وی د نوې آرمی چیف تعیناتې معامله پخوانی وزیر اعظم عمران خان لنجمن جوړه کړه او موجوده سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ملازمت موده کې توسی نه اغستو اعلان یو عینی کار وو، خو عمران خان ته دغه عینی کار او کردار قبول نه دی. بلاول بټو وینا وه نوې آرمی چیف اختیار وزیر اعظم سره دی او که چېرې صدر عارف علوي چې تړاو پاکستان تحریک انصاف سره لري د نوې آرمی چیف د ټاکنې عمل کې سره اړې کړې جوړ کړو نو هیواد به بې ثباتۍ پلو ته روان شي. آیا صدر عارف علوي د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نوې سرلخکر ټاکنه کې څه کردار لري؟ د دې تپوس په ځواب سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر سرفراز خان داسې ورکوي.
پاکستان یو پارلماني جمهوریت دی او دې کې د وزیر اعظم چې کوم اډوایس وی صدر تا هغه بایننګ وی. که تاسو خیال وي مخکې به صدر سپریم کمانډر چې کلاو کلا اتم ترمیم چې و هغه کې دا چې صدر سره د اختیارات او وزیر اعظم سره د اختیارات چې کلا زرداری سے صدر شو نو هغه دا ټول اختیارات چې دی واپس کړو. پارلیمنٹ ماتولو اختیار هم او د سپار سالار اپوائنټمنٹ چې دی هغه هم او د وزیر اعظم چې دی اډوایس چې دی هغه صدر باندې بایننګ نه یعنی لازمی دی. وزیر اعظم چې سو وی هغه به صدر په هغه دستخط کوي. زیات نه زیات ځینې معاملاتو کې دی صدر چې دی هغه سمری واپس لیږلی شي او چې هغه واپس دتا صدر ته دوباره راولېږلی شي حالت کې نو هغه بیا منظور شي لا محاله. نو دتا سه مطلق اختیار نشته دی ریجیکټ کولو.
خبریال او څېړنکار کورش خټک هم ډاکټر سرفراز دریس سره اتفاق لري او وای
په دې تعیناتې کې زه غنم چې الوی داسې څه کې تاخیر کوشش هم وکړي نو هغه به ونه کړي چې ځکه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان عسکري قوتونه بالخصوص د پاکستان فوج چې دی هغه د خپلې ادارې په باره کې ډېر حساسیت لري او الوی صاحب چې دی ډېر نازک وخم دی د ملک لپاره او د غیر پارټي لپاره په هغه کې زما په خیال سره دا یو کوفي بنتي.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وزیر شیری مزاری د بلول بټو دغه بیان صدر عارف علوي ته نیخ په نیخه دړکه ګرځولې دی. پاکستان تحریک انصاف د لاهور نه پیل شوی لوی لارون په هکله اوس عمران خان حتمی اعلان کړی دی د نومبر 26 نیټې په اسلام آباد ته رسي. د پاکستان موجوده سرلخکر د نومبر یو کم درشته منیټې به ریټایر کیږي او هم په دغه ورځ به نوې آرمی چیف ټاکل کیږي. حکومت وایي سبا یعنی ګول ورځ نه به د نوې آرمی چیف تعیناتې عمل پیل کوي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده. پاکستان کې د روان اړی غړی په مابین کې ځای خلک د فوز د نوی مشر مقرره دلو اعلان کړي والدي. د امریکای واشنگتن پوسټ اخبار کې لیکوالې فامیلا کانسټیبل په یو تجزیاتي مضمون کې په دې موضوع تفصیلی بحث چاپ شوی دی چې تفصیل یې د ډیوا همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان کې د روان سیاسي اړی غړی باوجود د پاکستان خلک د فوج د نوی سرلخکر د مقرره دلو اعلان ته دم په خود په انتظار دي. په دې موضوع د امریکای واشنگتن پوسټ اخبار د خپل زنانه خبریالی پامیلا کانسټیبل یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور کړی دی. پامیلا کانسټیبل د خپل مضمون شروع سره دا شان کړی ده چې پاکستان دا وخت په سختو اقتصادي بوختو کې انقطاع دی او بشمیره زیات خلک د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د یو احتجاجي جلوس په شکل کې په صدر مقام اسلام آباد ورخطو والدي. هر کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د خلکو د دې سیلاب د مخې په نیوه کې بے وسخکاری، خو په دې ټول الغاو تلغاو کې هم خلک د لکسات د پاره د فوج د نوي سپسالار د مقررې دو باره کې سوچ کې پریوزي، ځکه چې دا وخت د فوج د نوي مشر د مقررولو په باره کې د فوج په صدر دفتر جی ایچ کیو کې د بند بندو دروازو دننه سلا مشورې روانې دي. اخبار لیکي چې د 22 کروڑو د آبادای د کمزوري جمهوریت په ملک پاکستان کې د فوج سر لخر د شورونه د ډیر طاقت او اهمیت خاوند را روان دي. د پاکستان د جوړېدو د 15 او یو کالو په موده کې د نیمه نزياته موده فوج نیغ په نیغه په پاکستان حکومت کړی دی او باقي نیمه موده د پردی د شان د حکومت ټول اختیارات ځان سره ساتلی دي. خدا دل د فوج د سر لخر د مقررېدو په معاملې کې د وزیر اعظم شیواز شریف او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان ترمنځ د توتريخوالي له سببه د ملک ټول خلک دوه پړقه شوې دي. امریکا کې د پاکستان پخوانې زنانه سفیره ملی هالودي لیکي چې د پخوانو وختونو په نسبت دا دل د فوج د صفتالار د مقررېدو معاملې په فوج باندې د عمران خان د شواشو اعتراضي حملو د لاسه ډېره نازکه شوې ده او کېدې چې حالات خانه جنگي ته اوزي. پامیلا کانسټیبل خپل مضمون کې لیکي د دفاع وزیر خواجه آصف اخباروالو ته ویلي دي که فوج په سیاست کې د ګوتو وهلو نه لاس پسر شو او غیر جانبدار شو نو موږ به ورلوي عزت ورکو. واشنگتن پوسټ نور لیکي چې زلمه کول د پاکستان په لانګ مارچ کې ډیر په جوش او جذبه شامل شوی دی. د عمران خان یو درویشت کلن زلمی مینوال واشنگتن پوسټ ته ویلي دي موږ غواړو چې د فوج نوې سپسالار د قابلیت په بنیاد مقرر شي او داسې جرنیل دی را نو واستي شي چې هغه بډو خورو سیاستدانانو سره ودریږي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي پاکستان کې فوج دومره طاقتور دی چې د پاکستان سیاستدانانو د سیاست بنیادی اصول هیر کړی دي او په اقتدار کې دراتلو د پاره تل د فوج په خپو کې پراته وي. خو دې سیز تل فوج ته زخ ډیر نقصان رسولې ده. د فوج یو ریټایرډ جرنل او د ISI پخوانی ډایریکټر جرنل جرنل اسد دورانی واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې دا وخت پاکستان کې حالات ډیر غیر یقیني دي او خلک پریشان دي. مونږ په دې نتیجه رسیدلو یو چې پاکستان کې اوس د فوج په زور قائم حکومت نشي چلے دي. د زیاته کا فوج به خامخا د سیاست نه رستو کیږي. فوج له پکار دي چې په ملک د اړی غړی او د لا قانونیت د راپورته کېدو په صورت کې پزان کې پدې د قابو مندو صلاحیت پیدا کی حالات ساړی کی او فریقین خبرو تکی نه. جنرال دورانی خبرداري ورکو کده عمران خان لانګ مارچ د قابو نه اوتو نو پاکستان ټوټي ټوټي کېدی شي.
حضرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د فوټبال نړیوال کپ یا فیفا مقابله د نننه په لومړي ځل په یو عربي هیواد قطر کې پیل کیږي چې پکې به د نړۍ د فوټبال دوه درې ټیمونه برخه اخلي او د دوی ترمنځ به څلور شپې ته مقابله کیږي. په دې نړیوالو مقابلو کې به نن لومړی میچ د کوربه هیواد قطر او د ایکواډور د ټیمونو ترمنځ کیږي. خلخوا د القاعده سیمه ییزې څانګې د نړۍ په مسلمانانو غږ کړي چې په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ ته د ورتلو نه دی ډډه وکړي. تفصیل په دړيوه همکار عدنان رشید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال تنظیم فیفا د اعلامیې د مخې د ورلد کپ ګټونکو ټیم یا لوبډلې ته به د انعام په توګه 2.5 میلیونه ډالر ورکول کیږي. د فیفا تر مخه د دې نړیوال مقابلې لپاره د خرچ اندازه د 240 ارب ډالرو زیاته لګول شوې. دا د فوټبال په مقابلو کې د تاریخ د ټولو نه زیات خرچ دی. په قطر کې د ورلد کپ سلور شپېته میچونو لپاره د شپږونه د 10 ارب ډالرو پورې په خرچ سره اته ګراوندونه جوړ کړل شوي دي. د ورلد کپ دا مقابلې به د قطر په اته ګراوندونو کې ترسره کیږي. د دې مقابلو لپاره 2 لوبډلې د سلور لوبډلو په اته ډلو یا ګروپونو کې ویشل شوي دي. په وړمبي پړاو کې به هر ورځ سلور لوبې ترسره کیږي او له هر یوې ډلې څخه به دوه لوبډلې بل پړاو ته ورځي. دا وړمبي ځل دی چې د منځني ختیځ کوم هیواد د فوټبال نړیوال کپ کوربتوب کوي. په عمومي توګه د فوټبال نړیوال جام لوبې د ګرمۍ په موسم کې جون او جولای په میاشتو کې به کېدی، خو په قطر کې د سخت ګرمۍ له وجې دا ځل لوبې په نومبر او دسمبر میاشت کې ترسره کیږي. د بشری حقوقو د سار سازمان او د بشری حقوقو د سازمان ائتلاف د قطر او د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا نه غوښتي چې په قطر کې د بشری حقوقو د سرغړونو ته دی پام وکړي او د بهر هیوادونو نه ورغلي مزدورانو ته دی مناسب مزدوري ورکړل شي چا چې د ورلد کپ د تیاری لپاره کار کړی دی. د خالی شنبه په ورځ د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا مشر جانی فانتینو د ورلد کپ اورنی خبری کانفرنس کې وویل، نن زه د یو قطری پستوګه احساسوم، زه عرب احساسوم، نن زه یو افریقی احساسوم، نن زه د هم جنس پرست په توګه ځان احساسوم، نن زه د یو مازور په توګه ځان احساسوم، او نن زه د یو مهاجر په توګه ځان احساسوم. نو موړی ویل چې قطر کې به د بشري حقوقو خیال ساتل کیږي او دغلته راغلي مزدورانو ته به د هغوی پوره پوره مزدوري ورکول کیږي. د منځنی ختیځ د بشري حقوقو لسار مرستیال مایکل پیش نیوکی کړي او ویلي دي چې فیفا د ورلد کپ د مقابلو نه په میلیونونو ډالر ګټه ترلاسه کوي، خو په قطر کې سړکونو او سټیډیمونو جوړولو هغه مزدورانو ته د علاج اسانتیاوي نه دي ورکړي، او په دغه ځای کې زیاتره کسان د معاش ترلاسه کولو لپاره ژوندونه هم د لاسه ورکړي دي او په دغه کار کې مړه شوي دي. خو په عین حال کې فیفا مشر د قطر ستاینه وکړه چې مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي ده. بل اړخ ته د القاعده سیمه ییزې ډلې د نړۍ په ګډ ګډ مسلمانانو نه غوښتلي چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام څخه دې ډډه وکړي، که څه هم دغه ډلې د بریدونو د ګواښونو نه او د تاوتریخوالي د هڅولو نه ډډه کړي. په یمن کې میش دغه وسلوالې ډلې په قطر باندې تور لګولی چې عرب ملکونو ته غیر اخلاقي خلک، همجنس پرست، کرپ او کافران راغوښتلي دي. فرانس په کال 2013 کې د فوټبال ورلد کپ ګټلی وو. برازیل 15، جرمنی 4، اټلی 4، ارجنټینا 2، فرانس 2، انګلینډ او سپین یو یو ځل د فوټبال نړیوال جام ګټلی دی. د فوټبال نړیوال کپ فائنل میچ به د ډسمبر په 13 کېږي. د فوټبال نړیوال جام لوبي هر څلور کاله وروسته کېږي او راتلونکی نړیوال کپ په 2026 کال کې په کینیډا، مکسیکو او امریکا کې ترسره کیږي.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د برتانیې د دفاع وزارت ویلي د خیرسون د روس په خډول وتلو شاته په ممکنه توګه د یو انتظامی کمانډر جنرال سرګی سوروویکن لاس دی. وزارت ویلي د روس د گاډو تاوان د سونو په ځای په لزګونو کې دی، او کله چې د روس ځواکونه وتل نو خپل ټول گاډي په کامیابۍ سره تباه کړي دي، او وایي دا کار یې په دې وجه کړی چې چرته د دوی فوځي گاډي د یوکرین فوځ ته په لاس ورنشي. د یوکرین د جګړې وروستی حال د ډیوه همکار ارباب محمودلی د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د برتانیې د دفاع وزارت په رپورت کې خبرداری ورکړل شوې ده چې د روس په پوځ کې د کم عمره او د منځنۍ کچې د مشرانو شمار زیات دی او د خپلو کړو د پټولو کلتور هم عام دی. د خالی پورس د امریکې د دفاع وزیر لارډ آسټن ویل دی چې د یوکرین دفاع نړیوال اغیز لري. په کینیډا کې د هیلیفیکس په نړیوال امنیتی فورم کې آسټن خبرداري ورکړی دی چې په اوکراین د روس یرغل یو کتنه ده چې د نړۍ جوهري طاقت لرونکي ملکونه نور هیوادونو ته ګواښونه ورکول شي. آسټن ویلی دی چې د پوتن ملګري امیران ګوري او د نتیجې ته به رسیدلی وي چې جوهري وسله ترلاسه کول به دوی ته د خپل ځان د ښکار لایسنس یا اجازه ورکړي، او دا د جوهري وسلو د خورېدو یو خطرناک عمل شروع کولو په لو تللی شي. آسټن زیاته کړه چې د ایران او شمالي کوریا غوندې هیوادونو نه د مرستو ترلاسه کولو د ماسکو هڅې د امریکا او د امریکا ائتلافیان لپاره یو نوی امنیتي ستونزه رامخته کولی شي. وړاندې د پینټاګان د پالیسي ستر مشاور کولن کال ویلي چې روس هڅه کوي چې د اوکرین هوایي دفاع کمزوري کړي او د اوکرین په فضا کې برلاسي شي. روس تیر اونۍ په اوکرین ډېر میزایل بشتلی دي. په تیر نهو میاشتو کې روس په اوکرین د یرغل په وخت دومره زیاته بمباري نه ده کړې. منځنی ایشیا ته د سفر په وخت کال خبريالانو ته ویلي چې روس هڅه کوي چې د اوکرين د هوایي دفاع نظام د منځه یوسي. کال زیاته کړه چې تر دې دمه روس د اوکرين هوایي پوز او د هوایي دفاع نظام د منځه وړلو کې نه دی کامیاب شوی. کال ویل چې د په خیال روس د اوکرين د هوایي دفاع د نظام توان پریشان کړی دی، او زیاته کړه چې د هوایي دفاع نظام فعال ساتلو شاته د اوکرين او خيارتیا ده چې دوی خپل د هوایي دفاع نظام بچ ساتلی دی. ابل دا چې د امریکای د ائتلافیانو او ملګرو د خوا اوکرين سره بې کچا مرستې هم دي. برتانی د خالی پورز اوکرين ته د 9.5 ملیون ډالر مرستې د هوایي دفاع لپاره د ورکولو ژمنه کړي. د برتانی وزیر اعظم ریشی سونک کایف ته د سفر خپل ویډیو هم خبره کړې چرته چې نوموړي وای برتانی به د اوکرين سره ولاړ وي. د خالی پورز په کایف او د اوکرين په نورو سیمو کې واره شوه. د اوکرين چارواکي داوه کوي چې د روس په بمباره کې د دوی د انرژي اډانه یا انفراستراکچر ته ډیر زیان رسیدلې ده او ډیر ممکن ده چې خلک د بجلی د نشټوالي په وجه د یخ سره مخ شي. د اوکرين صدر ولودومایر زيلنسکي ویلي دي چې د هیواد بیلابیل ادارې هڅه کوي چې بجلی ګرې د اوبو او د رابطو انتظام بحال کړي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ایران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائی خبرداري ورکړي چې د ایران دښمنان د ایران خلاف خپل کارکونکي راپورته کولو هڅه کوي. په ایران کې د ستمبر په میاشت کې د یوې کوردۍ میرمن د پولیس په ولقه کې د وژل کېدلو وروسته په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې روانې دي چې د ایران په تاریخ کې تر ټولو درنې مظاهرې ګڼل کېږي. په ایران کې د احتجاجي مظاهرو په اړه وروستۍ حال د ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په ایران کې د خالی په ورځ د ایران په یونیورسيټو او په ځینو خارونو کې روانو مظاهرو خونړی شکل اختیار کړی دی. د ایران ستر روحاني مشر خبرداري ورکړی دی چې د ایران دشمنان تر دوه میاشتو پورې د ایراني حکومت د نسکورولو په کوششونو کې په ناکام کېدو اوس کارکنان د ایراني حکومت خلاف راپورته کولی شي. د وایس اف امریکا په ویبپاڼه د رایټر خبر رسانې ادارې په خور شوي یو خبر کې ویلې شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې ایراني مذهبي مشرانو ته راپورته مسلو کې دا موجوده مظاهره یو لوی مسله جوړه شوې ده، ځکه چې دا ورځ تر ورځ په زیاتې دودي. د ایران حاکمان دې مظاهرو وارخطا کړی دي او اوس د ایران په خارجي دشمنانو الزامونه لګولې دي چې ایران کې د اړیګړي جوړولو لپاره د دې مظاهرو منصوبه بندي کړې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون خپل یو نشریه کې د ستر روحاني مشر د آیت الله خامنائی په حواله ویل دي چې د خدای شکر دی چې د ایران دشمنان تر دې دمه پورې ناکام شوي دي. خو آیت الله خامنائی ویل دي چې دشمنان هر ورځ نوی نوی چالونه چلی او د نن ورځې د ناکامۍ نه پس دوی د مزدورانو او د خزو په شان د ایراني معاشرې د مختلفو طبقو خلک هدف کولی شي. د رایټر په خبر کې ویلی شوی دی چې په ایران کې خزو او د یونیورسيټو طالب علمانو په مظاهرو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی، ځکه چې دوی حجابونه سوزولي دي او دا شانې د خزو د لباس په حواله ایران کې د نافذو سختو اسلامي قوانینو سپکاوی کړی دی. ایران کې دا موجوده ناقلاری په 13 ستمبر کې د یوې ایرانی کوردی جنای د ماحسا امینی د ایران د اخلاقیاتو د پولیس په ورقه کې د مرګ نه پس راپورته شوې ده. د ایران د اخلاقیاتو پولیس ماحسا امینی د صحیح ستر نکولو په تور کې نیولې و. د بشری حقوقو تنظیمونو د ایران په مظاهرو کې نیولې شوو کسانو ته د ورکیدونکو پانسیانو بندولو د پاره د عالمی اقدام خواست کړی دی. خبر کې نور ویلې شوې دي چې په سوشل میډیا خوریدونکو ویډیوګانو کې د غربي، قطبی غربي او وسطي ایران په مختلفو خارونو کې د مظاهرو خوریدل خودلې شوې دي. د ایران سرکاري میډیا 13 میاشت خپل یو خبر کې ویلي دي چې مظاهرو کې د شپږو سلویختو نه زیات حفاظتي ځواکونه مړه شوي دي چې پولیس والا هم پکې شامل دي. د ایران سخت دریځ عدلیه 500 مظاهره کوونکو ته د 500 صدا اورولې ده. عدلیه خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې په 2000 نه زیاتو کسانو به مقدمه چلولې شي. په دوی په ملک کې د ناقلارۍ راپورته کولو فرد جرم لګولې شوی دی.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
دا وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د خیبر پختونخوا په بټاګرام کې پولیس وایي یو ښځه خپل ورونو د غیرت په نوم وجلې ده. پولیس وایي د وجل شوې ښځې ورونه نیولې دي چې د خپل دغه جرم اعتراف کړی دی. تفصیل یې د ډیوا خبریال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بټګرام پولیس چارواکو په وینا د دغه پیغلې د وجنې پیخه د یادې زلې پښوړه کلی کې رامنځته شوی او دغه پیغلې د وجنې په تور پولیسو د دې درې ورونه هم نیول دي چې دوی خپل اعتراف کړي خورې د خوخي واده کولو او د کور وټلو پر سر وجلې ده. په دې اړه د بټګرام چانجل پولیس ثاني اس اچ او میرافزل ویو ډیوتا سردا سی اوویل د پولیس پلټنو تر مخه وجل شوی پیغلې نزدې دوه کاله وړاندې د خپل کورنۍ د خوخي برخلاف د سیمې د یو ځوان سره عدالتي واده کړی وو او بیا دواړه کراچۍ کې میشته شوي وو. خو په نزدې ورځو کې وجل شوی پیغله سره د خپل شپږو میاشتو لور د لیور کور ته مېلمستیا دپاره راغلې وه چې دغلته خپل درې ورونو د ډېرې بې دردۍ سره ذبح کړه او د جوسي اندامونه یې هم غوڅ کړل. په پاکستان او ځانګړي ډول خیبر پختونخوا کې چې رپورټونو تر مخه په دغه وروستیو کې د غیرت په نوم د وجنو پیښې نورې هم زیاتې شوي دي چې په دغه پیښو کې یوه سږني کال د اګست په 13مه د پیښور داودزو سیمه کې ولیدل شوه چې پکې یو تن د غیرت په نوم د خپل دوو خویندو په شمول درې مېرمنې وجلې وې. د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د خویندو کور یوه فعاله شاهده شوای په کار ده دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ځانګړې او موثره قانون معرفي کړی شي. په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو تر مخه په دې وروستیو کې سرګند شوی شمیرې ښایي چې د زنانو د غیرت په نوم د وجنې پیښو ترڅنګ د تشدد او زورونې پیښې هم زیاتې شوې دي. د یو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د رپورټ تر مخه سږنی کال یوازې د جولای په میاشت کې په هیواد کې 133 ښځې تښتول شوې او د 50 څخه زیاتو پیښو کې ښځې د جنسي تیري او تشدد ښکار شوې دي. د ورلد اکنامیک فورم رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال تر 500 کسان د غیرت په نوم وجل کیږي. خو دغه رپورټ زیاتوي د موجود قانون تر مخه دغه جرمونه بیا د ریاست په ځای د فرد پر ضد ګڼل کیږي او هم ځکه د سزا په ځای اکثر په خو کې کورنۍ روغه جوړه وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. هر کال شلم نومبر د ماشومانو د حقونو د ورځې په حیث منځل کیږي، خو په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکي وای د ماشومانو د حقونو سرغړونې کیږي او پښتني جنکۍ بیا وای ماشومان جنکۍ د ډیرو حقونو نه محروم ساتل کیږي او دوی د هلکانو په مقابله کې کمتره ګڼل کیږي. تفصیل په د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاولان دی کوي.
نن د ماشومانو نړیوالې ورځ په موخه د پښتنو ټولنه کې د ماشومانو خصوصي توګه باندې د ماشومانو جنکو بنیادی حقوقو باندې خبرې کول په محال یو پښتني جنای ملایکا شاه وویل د پیدایښت نه د ماشومانو جنکو د حقوقو سرغړونه شروع شي.
یو جشن مناویږي، خیراتونه کیږي د لګ په پیدا کېدو باندې، خو چې کله جا کر جنای وشي نو دا یو داسې د غم خبر ګڼل کیږي. دونه نه په خلک خوشاله ای او د خلکو په وجه غموره پلار په هم بیا نه وي خوشاله.
ملایکا شاه په خپل خود مور او پلار یوازینی لور د زکه خوش قسمت ده چې مور او پلار د حقوقو خیال ساتي، خو هغه وای نور چار چا پیره چې وګوري نو ډیر کورنو کې ماشومان جنکه د ډیر حقوقو نه محروم دي.
چې څنګه حقوق زمون معاشره کې الکانو ته ملاویږي هغه شان ته جنکو ته نه وي. په وړوکوالي کې هم جنکه بهر لبول نشي تله، جبکې الکانو باندې دومره پابندیاں نه. جنکو ته په سبق کې هم ډیره ګران نه، ورته مور پلار طرف نه اجازت په ډیره ګرانه ملاویږي. جنه زمون د معاشره کې یو بوج ګڼل کیږي چې دا یو بوج دی او دا بس د سر نه کوزول دی او بس. نور سبق، جامه پیزار یا نور حقوق ورکولو تصور نشته.
فاطمه فراز چې اکثر د ماشومان جنکو حقونو باندې مباحثو او غونډو کې فعال شرکت کوي وای اکثر ماشومان جنکا د تعلیم بنیادی حق نه ځکه محروم کړی شي چې یا خو سکول لري وي یا مور او پلار د لک په مقابله کې د غي تعلیم لا اهمیت نه ورکوي.
اوس هم جنکه شاته پاتې دي او د غي واحده وجه دغه ده چې اغي د خپل حقوق نه ملاويږي. آیا دا د چغي خپل حقوق نه خبر نه دي او بل دا هم ده چې اغي د که خبر هم دی په مشران ای ورته اغشان نه ورکی.
د ماشومانو حقوقو لپاره یو فعال امتیاز احمد وای اسلام او عالمی قوانین د یو ماشوم جنای او لک برابر بنیادی حقوقو خبره کوي، خو لبه د مرغه د پښتنو په ټولنه کې داسې نه کیږي. خو هغه وای ک د پښتنو په ټولنه کې پلاران خصوصي توګه باندې خپل رویه خپل لونو سره بدل کړي نو ډیر څه بدلی دی شي.
خو خاص تور باندې پلار چې دا هغه یو داسې تصور چې هغه ډیر سخت سړی وي یا به خطرناک غونته کې امپریشن یې وړو سره به بچیانو سره به اسپیشلی جنکو سره به هغه ډېر ټایم نه تېری یا د هغې خبرې به ډېرې نه اوري. نو دا یو داسې د ګیپ دی چې هغې سره ډېر شي مسائل اخلي چې ماشومانو ته کسه قسمه سه مسله راشي چرته نو هغې کور کې مور پلار سره هغه نشي ډسکس کول.
فعالان وایي د پښتنو په ټولنه کې پکار ده د کور په سطح مور او پلار د خپل ماشومانو د بنیادي حقونو خیال وساتي او خپل نارینه او زنانه اولاد دواړو سره برابر سلوک شروع کړي. سادیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخبر.
گران اوریدونکو، دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. تیر کال په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په ګڼ شمیر کې افغانان د خرابې مالیاتي وضع او بدامنۍ له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر خیبر پختونخوا ته هم کډه شوې دي چې پکې لوی شمیره کې ځوانان هم شامل دي. په دغه ظلمو کې ځینې د نړیوال معیار تنسازان، ورزشکاران او د باکسنګ لوبغاړي هم دي. دوی وایي دومره توان لري چې په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد نامه روښانه کړي، خو د حد نه زیات غربت په دې مینځ کې لوی دیوال جوړ شوی دی. د ډیوه خبریال عثمان خان په پیښور کې د افغان لوبغاړو سره خبرې اترې کړي او دغه رپورټ تیار کړی.
د پیښور بورډ بازار چې ورته ورکوټه کابل هم ویل کیږي، دلته یو شمیر هغه افغان ځوانان په نظر راځي چې د مختلفو گیمونو لوبغاړي دي. د باکسنګ لوبغاړی محمد سلیم وایي په افغانستان د سفری بندیزونو او ځینې نورو ستونزو له کبله نشو کولای چې خپل هنر مخ په وړاندې بوزو.
الحمدلله زه په ایشیا کې ټاپ 10 کې ما ته مخکې ویل چې بدبختانه چې سپانسر نشته، کنه ما ته چانسونه ډیر ملو شوی دی. دا اوس مې آذربایجان کې لوبه 15 ورځې مخکې، خو بدبختانه چې بس بلیک لیست
په بورډ بازار کې بیلابیل دننه د لوب کلبونه دي چې ورته افغان لوبغاړي راځي او د یو بل ترمن د بوکسینګ آزموینې کوي. محمد عمران نومي د بوکسینګ کلب استاد وایي دلته هغه افغانان لوبغاړي راځي چې د حد نه پورته غربت کې ژوند کوي.
خو د غربت د وجه نه شي کولای چې مخکې لاړ شي، هغه به خپل کار وکړي او خپل دغه بدن ته وکړي، ورزش به وکړي. نو مونږ غواړو چې زمونږ د هلکان چې دي کمی دا ټول باید سپورټ شي، دې سره باید مرسته وشي. د افغانستان د دغه نم دا غواړو د حکومت نه چې باید مونږ سره مرسته وکړي زمونږ د هلکانو سره.
په پیښور کې زیاتره افغان کډوال ځوانان د بوکسینګ او تنسازۍ سره شوق لري چې پکې ګڼ شمیر په کامي او نړیواله کچه لوبېدلي. د لغمان سره تعلق لرونکي عصمت الله هم له دغو څخه یو دی. دیوه ته وایي ډېر په کم عمرۍ کې په مزدورۍ بوخت شوم.
زمونږ ټول کلاریان څوک سبزي والا دی، څوک زه خپله فروټ خرڅوم. 15 بجې چې پاسېږم، 15 نیم بجې شپږ بجې جمع کې جمع کوم او راځم خپل تمرین ته. چې کله اکسرسایز وکړم بیا ځم خپل گاڑی ته.
محمد سلیم وایي د بدبخته افغانان یو، ځکه مو څوک مرسته نه کوي او دا غږ اورېدوم څوک نشته.
او بدبختی هم دلته ده چې افغانان یو، افغان یم. که مثال نیشنل ټیم د پاکستان وي نو بیا به ماته ډېر سپانسر هم وي او ماته به ډېر سهولت وي.
د افغانستان سره تړاو لرونکي د بوکسینګ لوبغاړي وایي په تیر جمهوری دور کې به مو لږ ډیر حکومت تپوس کولو، خو کله نه چې هیواد کې نظام بدل شوی نو چارواکي د لوبغاړو پله پام نه کوي او نه د دوی څوک فریاد اوري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
روس په اوکراین کې د ایران د جوړو کامیکازنوی ډرون استعمالول شروع کړی دی او په دې د اوکراین په مختلفو ښارونو خپل خونړو حملو کې بي ګنا عام خلک وجلي او د استوګنې ځایونه.
ایران اوریدونکو، د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د سومالیه حکومت د الشباب ترهګر ګوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو د راپیدا کولو د ذریعو د مخنیوي لپاره د ستمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالیه د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکې د خارجه چارو او د خزانه محکمو د الشباب ترهګر ګوند په مشرانو او د دې ګوند مالی امداد کوونکو افراد په تنظیمونو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 18 تاریخ د 12223 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي، څوک چې د الشباب له طرفه د اهم کاروایو کې دو فیصلې کوي. د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیه کې د ګوند سرګرمو سارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشرو او د وستی سومالیه د هیران سیمی گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندیز لګولې شوی دی د نوم یاسر جیس دی. د ګوند وسله بند څانګې جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د گیزادی په نوم هم یادیږي. دی د الشباب د مخبرای د امنیت نومې څانګې مشر دی. دا څانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو اهم کردار ادا کوي. د امنیت د سانګې یو ستر چارواکی مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمہواری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نامه لري او په کال 2014 کې سویلي مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ، په کال 2018 کې گریسا یونیورسټي کې او نورو ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر چې بندیزونه لګولې شوې دي د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی 2 نومي هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه باندې کې ایسا خستی وا. دغه حمله کې 20 کسان وژل شوي وو. د سره سره د امریکای د خزانه محکمې د الشباب د مالی امداد د پاره د نهو تنظیمونو په یو نتورک بندیزونه لګولې دي کوم چې د الشباب او د مقامی کمپنو ترمنځ پر اړیکو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری تبقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب لا د مالی امداد راغونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. د الشباب د مالی محکم محکمې دننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالصمد دی، دا د الشباب ګن یو جنگیالی دی، د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناسته پاسته ده. پنځم عبدالرحمن نوری نومیږي، دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د اوړلو روړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی، امریکې د دباره کې په اطلاع ورکولو د $500,000 انعام خو دی. د امریکې د خزانی د محکمې دننه د ترهګرۍ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکې شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولی دی، او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکورا پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.